آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
السلام علیکم درنو اوریدونکو، نن د 1940 کال د تل میزان شپږشتمه په افغانستان کې د سهار 15 او دلته په واشنگتن کې د اکتوبر 18 نیټه ده چې د ماښام 8 بجې او 10 دقیقې دي. د خبرونو لنډیز،
د سوری پوځ چې روسیا، ایران او حزب الله ملاتړ کوي په جنگ کې پرمختګ کړی. اسرائیلی چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونه د شنبه پورې څلور فلسطینیان وشتلي او وژلي دي. او د عفو نړیوال سازمان د مهاجرو په اړه د اروپایي اتحاد په پالیسۍ انتقاد کړی دی. آیا جرمنی خزج په کابل کې تختول شوی خوش شوی؟
د خبرونو وروسته به دا رپورټونه در واورو. افغان حکومت وایي پاکستان دې د هغو افغان مخالفو ډلو په خلاف مبارزه وکړي چې دننه په افغانستان کې په تاوتریخوالي کې لاس لري. یونیسف وایي د هلمند مرکز په شاوخوا کې د پولیو د ویروس امکان شته. بیا به دا رپورټ راواخلو چې وایي موټروانان او مسافر د کندهار کابل د لویې لارې تړل کېدو نه شکایت کوي. او امریکا کیمرون ته یوه وړه عسکري قطعه استولې ده چې د بوکو حرام د ډلې مخنیوی وکړي. اوس به له سید سلیمان شاه نه خبرونه واورئ.
د سوری پوځ د ایران او د لبنان د حزب الله د وسلوالي ډلې کسان ورسره عملګري وو. د شنبې په ورځ د حلب په جنوب کې د سوری د رژیم له مخالفانو او جهادي ډلو نه ځینې ځایونه نیولي دي. د رویټرز خبري اژانس په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې د مؤسسې د یو رپورټ په حواله وایي چې د شنبې په ورځ د دواړو خواو ترمنځ نښتې د حلب په جنوبي برخو کې وشوې. حکومتي قواوو او ایراني انډیوالانو وروسته له هغې په حلب کې جنګ پیل کړ چې د روسیې جټ الوتکو د مخالف فانو مرکزونه لمخکې نه څو واري بمباري کړي وو. حلب چې جنگ نه مخکې نفوس له 2 میلیون نه زیات وو، اوس په دوو برخو ویشل شوی دی. یوه برخه یې د سوری د حکومت په لاس کې ده او بله برخه یې د مخالفانو تر کنټرول لاندې ده. د بشري حقوقو دغه مؤسسه چې د سیرین ابزرویټری په نامه یادیږي وایي چې د سوری پوځ او ایرانیانو له سختو نښتو وروسته ځینې کلي نیولي دي او په دغو نښتو کې لږ تر لږه 8 عسکر او 1 وسلوال متحدین او 8 تنه اسلامي جنګیالي وژل شوي دي. اسرائیل وایي چې د شنبې په ورځ په بیت المقدس او لویدیځه غاړه کې فلسطینی حمله کوونکو پر اسرائیلو باندې 15 وارې د چاقوګانو ګزارونه کړي دي او عسکرو 4 تنه فلسطینیان وویشتل او وژل. نور تفصیل به له بیت المقدس نه د امریکا غږ د خبریال رابرټ برګر په رپورټ کې واورئ.
په چاقوګانو باندې د یو شمیر حملو نه وروسته اسرائیلي عسکرو د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې په فلسطیني احتجاج کوونکو باندې وښکې بهوونکې ګاز استعمال کړ چې په دې کې د هیبرون په خارګوټي کې 2 حملې هم شاملې دي. پولیس وایي یو فلسطیني کوشش کاوه چې یو یهود ناقل په چاقو ووهي چې وسله ورسره وه او هغه یې ووژه. مخکې له دې نه چې قاتله وویشتل شي او ووژل شي، یوې فلسطیني ښځې اسرائیلي پولیس په چاقو وهله. دغه تاوتریخوالی یوه میاشت پخوا د بیت المقدس په جومات کې نه پیښ شو چې یهود یې حرم شریف بولي. فلسطینیانو په یهودو تور لګوي چې غواړي د الاقصی د جومات انګړ ونیسي.
په عین وخت کې د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکړی دی چې متحده ایالاتو د اسرائیلو فلسطینیانو ترمنځ د روان تشدد د کمولو په خاطر ډیپلوماتیکي کوښښونه ګړندي کړي دي او خارجه وزیر جان کیری د اسرائیلو د صدر اعظم او د فلسطین د جمهور رئیس سره په تلیفون وغږېده. دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په اروپا کې د مهاجرو حالت داسې یو غټ بشري ناورین او بحران وبالو چې حالې په نړیواله کچه د هغه پوینا همکارۍ او همدردۍ ته اړتیا لري. بان کی مون چې پرون د شنبې په ورځ پورم کې د منځني ختیځ د مهاجرو یو موقتی پناهګاه ورغلی او لیدنې وکړه د مهاجرو د کورنۍ سره وکتل. هغه وروسته خبرې اعلان ته وویل چې دغو بیا سري خلکو سرګزشت او قصې دردونکې وي او ده غوښتل چې د هغوی د هیلو او امیدونو احساس را ژوندی کړي. بانکی مون ویل چې په دې د ښه آګاه ده چې اروپایي اتحاد له غټو چیلنجونو سره مخ دی، خو غوښتنه یې وکړه چې دغو بېوزلو خلکو سره دې د انساني عاطفې له مخې چلچلند وشي او کوم کډوال چې د دوامدارو جنګونو، نیستۍ او لوږې له امله اروپا ته مخه کوي بېله کوم تعبیز نه باید ورسره انساني سلوک وشي. بانکی مون د منځني ختیځ نه راغلو مهاجر سره په داسې حال کې ولیدل چې د عفو نړیوال سازمان د شنبې په ورځ په بیانې کې د اروپایي اتحاد په مشرانو غږ وکړ چې د خپلو جغرافیوي سرحدونو د خوندي ساتلو په اړه د تشویش درلودلو په نسبت باید د مهاجرو بشري حقوقو ته زیاته توجه وکړي. د عفو نړیوال سازمان ویل چې هر ورځ خلک ډوبېږي او مري، خو اروپایي اتحاد لګیا دی د خپلو سرحدونو په تړلو باندې په میلیاردونو ډالر لګوي. د متحده ایالاتو خارجه وزیر جان کیری وایي چې د نړۍ ثبات او استحکام په مستقیمه توګه د نړۍ د چاپیریال له بدلون سره ارتباط لري او د چاپیریال بدلون په نړیواله کچه د میلیاردونو انسانانو لپاره د غذایي موادو په مسؤلیت هم منفي اغیزه غورځوي. جان کیری چې پرون د شنبې په ورځ د ایټالیا د میلان په ښار کې په یوه نړیوال زراعتي کانفرنس کې وینا کوله، په نړیوالو غږ وکړ په هغو هیوادونو کې چې د جنګونو او شخړو په وجه چاپیریال خراب شوی دی او له امله یې بې امنیتي رامنځته شوې ده، باید مرسته وشي، ځکه چې زراعتي پیداوار په ناکامۍ جنگ مستقیم اثر لري او نړیوال امنیت له یو غټ ګواښ سره مخ کړی دی. یوه جرمنی ښځه چې په افغانستان کې نیول شوې وه د سړو تښتونکو له ولقین آزاده شوې ده. د جرمني خارجه وزیر فرانک والټر اشټاین مایر د شنبې په ورځ خبرې اعلان ته وویل دغه ښځه چې دوه میاشتې مخکې په کابل کې تښتول شوې وه آزاده شوې ده. د جرمني خارجه وزیر په دې اړه نور تفصیلات ورنه کړل، مګر د افغانستان د حکومت او امنیتي ځواکونو او د ناتو او د ناټو مننه وکړه چې دغه ښځې په خلاصون کې مرسته کړې. او یو ډیر خطرناک سمندري توپان چې د فلیپین د ساحلي برخو په لورې د حرکت په حال کې دی، د چارواکو سره د لوزان په ټاپو کې د سخت باران د اورېدو او تباه کوونکو سیلابونو د راوتو ویره را پیدا کړې ده. چارواکو لوزان ته د الوتکو پروازونه فسخه کړي دي او دغه ساحلي سیمې له اوسېدونکو نه غوښتل دي چې له خپلو کورونو نه دي وځي، ځکه د دې ویره موجود ده چې اوبه به هغه کلي لاندې کړي چې ټیټ پراده دي او هم د ځمکو د ښویېدو امکانات موجود دي. د موسم د اټکل ماهران وایي چې د ټایفون کوپو په نوم دغه تباه کوونکي سمندري توپان چې په یو ساعت کې ورسره د 2700 کیلومتر پر رفتار باد او جاکړ ملګری دی، نن د یک شنبې په سهار په محلي وخت د فلیپین ساحلي برخو ته رسیدلی دی او شپږ سوه سانتي متره باران ورسره و. سیلابونه راووتل او په پراخه کچه د تباهۍ امکانات راپیدا شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
درانو اوریدونکو، خبرونه مو اوریدل. دا د وسپار رپورټونه راوخلو. افغان حکومت وایي چې پاکستان د هغو افغان مخالفو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي چې د نن په افغانستان کې په تاوتریخوالي کې لاس لري. زمونږ خبره علی کرام شنوار په دې باره کې کابل نه دا رپورټ را لېږلی دی.
د افغانستان د جمهوریت صدر دویان مرسیل سید ظفر هاشمی نن په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې پاکستان باید د ښه او بد تروریزم تعریف سره بیل نکری او باید دغی پدیدی پر رولاندی پر تل توپیل جدی مبارزه اوکی.
گروه هایی که در داخل پاکستان علیه مردم افغانستان اعلام جنگ میکنند.
د افغانستان د جمهوری اسد دویان رسیل ویل هغه ډلې چې په پاکستان کې د افغانستان د خلکو پر رولاندی د جګړې اعلان کوي او په پاکستان کې پالیت کوي او په دغه هیواد کې په عام محضر کې غونډې جوړوي، پاکستان باید پر وړاندې اقدام وکړي. د افغانستان د جمهوریت سیاست وایي چې پاکستان د خو په توریزم پر کونی کی او توریزم چې هر چیری وي اول ځکه چې وي ورته په وسرګه وګوري. د افغانستان د جمهوریت سیاست دوه مرسیل کسام هغه ګونګسي په صغر د ونه منل چې ځینې کسانو په خوانی جدي مشانو د زنو ډلو پر جوړولو لاس پورې کړی دی، خو یې ول لکه څنګه چې جمهوریت غنی په خپل انتخاباتي مبارزو کې ټینګار کړی دی په پاغو ملي مسایلو کې چې د مشرانو نظرونه ګټور تمامې دي شي وسخه به کار واخلي. د افغانستان د جمهوریت سیاست وایي مرسیل په افغانستان کې د ملیشه جوړولو د هڅو په باب ویل چې افغان حکومت د ملیشو د ډلو د جوړولو په برخه کې هیڅ کوم پالیسی نه لري.
رئیس جمهور افغانستان 100% مخالف مفکوره و یا طرح و یا پلان ملیشه سازی.
خغلی هاشمی ویل د افغانستان جمهور رئیس په کندوز یا د افغانستان په بل کوم ولایت کې سل په سلو کې د ملیشو د جوړولو مفکوره طرح او یا پلان سره مخالف دي. د افغانستان د جمهوریت دویان مرسیل ویل چې په هغه ناسته کې سمو د مخکې د روسیې په اوپا کې د نړیوالو مشرانو ترمنځ جوړه شوې وه. جمهوریت غلیز نړی مشانته په خپل وینا کې په افغانستان کې د روانې جګړې عباد پروخانه توګه بیان کړل او همدا لامل دی چې افغانستان کې روانه جګړه نه یوازې د افغانستان جګړه ده بلکې د سیمې د هیوادو پورې هم اړه لري. د افغانستان جمهور رئیس د وین مرستیال ویل چې نن نړیوالو مشرانو د افغانستان موقف درک کړی چې د دې کار پایلې به افغانستان او سیمې ته ګټورې تمام شي. د افغانستان جمهور رئیس د وین مرستیال په دغه خبری کانفرانس کې کندوز ته د جمهور رئیس غنی د سفر په باب هم خبرې وکړې. ویل چې د طالبانو په لاس د کندوز د سکوت عواملو د پلاتین لپاره چې د جمهور رئیس لخوا کوم پلاوی ټاکل شوی هغه کندوز سره رسیدلې او خپلې پلاتینې پیل کړې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف ویلي دی چې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې لابراتواري معاینې ښیي چې د دې خار په شاوخوا کې د پولیو ویروس موجود دی. ممکن هغه ماشومان چې د وجود معافیت یې ټیټ دی د ګزند په ناروغۍ اخته شي. زموږ خبره العزیز الله پوپل د دغه ادارې له نطاق سید کمال شاه عارف سره په دې باره کې مرکه کړې ده چې دا د اوس په ګډه واورو.
محترم سید کمال شریف، دغه د کندهار او هلمند په محیط کې د پولیو هغه نوی لابراتواری موندنی یو ډول تشویشونه رامنځته کړي دي. څه معلومات چې دي حالات څنګه دي؟
مخکې چې کومې نمونې استول شوي وي د فبروري له میاشتې وروسته د اګست تر میاشتې پورې محیط کې ویروس نو نو موږ داسې انګېرله چې ویروس چې کوم ګردش یا سرکولیشن دی هغه تر یوه حده پورې کنټرول شوی دی. په هلمند کې په وروستیو ورځو کې چې کومې محیطي نمونې اخیستل شوي وي او لابراتوار هغه تایید کړي چې په محیط کې د پولیو ویروس شتون لري، او مخکې تر دې په کندهار کې هم محیطي چې کومې نمونې وي هغه مثبتې ښودل شوي وي.
بله، مخکې تاسو ډاډه واست چې د کندهار او هلمند په محیط کې د پولیو ویروس نور موجودیت نه لري. دغه روسي لابراتواري موندنې دا ښیي چې نه سنځلا هم پر خپل حال باندې پاتې ده. دا تاسو ته څومره د تشویش وړ موضوع ده؟
کندهار او هلمند د هیواد په لویو لارو پراته ولایتونه دي. د خلکو تګ او راتګ ورته ډیر دی، له کوم گاونډي ولایتونه دي، له هغو څخه او هم له پاکستانه. که موږ تاسو وګورو په فرا کې موږ څلور د پولیو مثبتې پیښې لرو، په نیمروز کې یوه پیښه لرو، په هرات کې پیښه لرو، او ورسره که موږ د بلوچستان خواته واوړو په کوټه کې مثبتې پیښې هم شته، او محیطي ویروس هم د دوی مثبت دی، هلته محیط کې ویروس موجود دی. نو په همدې اساس بس کندهار ته دا ویروس انتقال شوی دی راکندهار او هلمند ته، او دا ډیر زیات د تشویش وړ خبره ده.
تاسو مخکې پر دې باندې ټینګار وکړئ چې موږ باید په صحیح او اغیزمنه توګه باندې د پولیو ضد کمپاینونه تطبیق کړو، اما په ځینو ساحو کې عملاً جګړه د ماینونو خطرات د دې سبب سي چې کمپاین لا هم نیمګړی. په تیر حوزوي کمپاین کې د هلمند مساکله ولسوالۍ ځینې کلسترونه پاتې شول، یا مثلا د کندهار په ولایتي ساته باندې ځینې ولسوالۍ له دې کمپاین څخه پاتې شوې. څونه اطمینان د درلودلی سو چې بیا به هم کمپاین مافقی د دون ننګونو باوجود
اوس ټیم لګیا دی تراتونکو کمپاین مخکې د ټول ستونزې باید موږ حل کو، او غواړو چې په دې سیمو کې په ښه کیفیت سره یو کمپاین ترسره کو.
په محلي سطح باندې خپل عام خلک هغوی په دې برنامه کې شامل دي، هغوی ته مرول ورکړي دي، هغوی په تشکیل دي؟
بله، د همدې محلي خلکو په مرسته دا کمپاین تطبیق کیږي. دوی د سیمې خلک دي، دوی له یو لوري سره هم ستونزې، یو لوری هم له دوی سره ستونزه نه لري.
په محیط کې ویروس موجود دی، او طبي خبر ده د دې د چاره سازي لپاره به تاسو تدابیر لري. دغه تدابیر به چی شي؟
راتلونکی کمپاین دی چې د ټول هیواد په کچه به پلی کیږي. زیات فشار به په ښه کیفیت باندې وي. د پولیو په پروګرام کې چې کوم ګډونوال ونډه لري، لکه د عامه روغتیا وزارت دی، د یونیسف اداره ده، او سره نړیوال روغتیایي سازمان دی، د ټول په ګډه سره دا هڅه کوي تر څو په ښه کیفیت سره راتلونکی کمپاین تطبیق کړي.
ډیر زیاته مننه. تشکر.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو اوس په دابل رپورټ راوخلو. موټروانان او مسافر شکایت کوي چې د کابل کندهار لوی لارې تړل کېدو دوی ته ډېر مشکلات پیدا کړي دي. دوی حکومت ورته ډاډ ورکوي چې په لارې کې ستونزه نشته ده، خو دوی د تیرو څو ورځو راهیسې تر نیمایي لارې ځي او بیرته کابل ته ستنېږي. د کورنیو چارو وزارت نه په دې لاره د وسلوالو مخالفینو ګواښونه تاییدوي، خو وایي خطرناکو سیمو ته ځواکونه استولې دي. یوسف خان ځدران لویدیځو ولایتونو ته تللی او د تلونکو مسافرو حال یې له نږدې نه کتلی دی او دا رپورټ یې په برابر کړی دی چې دا د اوس په ګډه واورو.
د هیواد جنوب او جنوب لویدیځ ولایتونو ته تلونکي مسافر دلته د کمپنۍ په سیمه کې راټولیږي او د خپلو مینو په لوري خوځیږي. کور ته د تلو په وخت کې بېل عموم خوشحالي وي، خو اوس د کابل په لویدیځ کې د موټرو دا تمځایونه تر ډیره د سرګردانۍ په چاپیریال بدل شوي دي. کندهار، نیمروز، فراه، غزنی او ځینو نورو سیمو ته تلونکي دا مسافر له یوې اونۍ راهیسې د کندهار کابل لویې لارې له بندېدو او نام نه کېدو شکایتونه کوي. دا مسافر په خپل هیواد کې دی او تاګی قانوني دی، خو لیدو سره داسې ښکاري چې سخت لارې ورته په مخ کې دي. د دغې لارې نور مسافر چې شپږ ورځو انتظار یې په کابل کې زړه پړسولی وایي هیچ چا یې پوښتنه نه ده کړې، نه یې دلته او نه یې په لارو کې ورته څه اسانتیاوې برابرې کړې دي. وسلوالو طالبانو تیره اونۍ په غزنی ولایت کې په څو امنیتي پوستو حمله وکړې او د کابل کندهار لویه لارې هم بند کړه. ویل کېږي چې د شاشګاو، سالارو او سیدآباد په سیمو کې وسلوال مخالفین سړکونو ته راوځي. طالبانو د کابل کندهار د لارې د بندېدو پر مهال له عامو خلکو هم غوښتي وو چې د څه وخت لپاره پر دې لاره تګ راتګ بند کړي. که څه هم طالبانو په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه لارې د عامو ترافیکو پر مخ خلاصه کړي، خو د لارې مسافر وایي لا هم د دوی سفر خوندي نه دی او تګ ته زړه نشي ښه کولی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوی سیمې ته ځانګړي ځواکونه لیږلي او د ګواښونو د ختمولو لپاره یې چمتووالی نیولی دی. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت دا ستونزه څیړي، خو تر ډیره دا ستونزه له منځه تللې ده.
په څو سیمو کې چې حداقل په تیرو درې اصل ورځو کې مزاحمتونه ایجاد کړي وو هغه له منځه تللی. لویه لاره کې خلک رفت آمد کوي، اما په یو یا دوه سیمو کې چې مزاحمتونه ایجاد کېږي او یا دښمن تحرکات شته هغه دپاره زموږ امنیتي ځواکونه په ګزمو مصروف دي په لویه لاره کې.
دیو ترانسپورټي شرکت استازی احمدالله بیا وایي چې حکومت ورته د امنیت ژمنه ورکړي، دوی موټر ولیږي، خو د څو ورځو راهیسې موټر له نیمو لارو بیرته راګرځي.
چې حکومت ته وګوري وایي خیر خیرت هغه چې موږ پر واسطو هغه بیا برای لس موټر زموږ پر سړک پر سر باندې شپه وکړه چې هر موټر کې 55 نفره و. په ملک کې سل موټر جام ولاړ دي، وایي خیرت اطمینان دی لارې لاده.
مسافر، موټر چلونکي او د ترانسپورټي شرکتونو استازي داسې وخت کابل کندهار د لوی لارې له بندېدو شکایتونه لري او په کابل کې بند پاتې دي چې په دې وروستیو کې د افغان حکومت مخالفینو خپل فعالیتونه پراخ کړي دي. د دې لارې له بندېدو سره نه یوازې امنیت خلک ګواښي، بلکې ویل کېږي چې د خلکو کاروبار او اقتصاد ته یې صدمه رسولې او که ژر ورته پاملرنه ونه شي ستونزه به لا جدي شي.
پاکستان کا بنا مینا پاکستان از بین مینا دارم خوری جن پاکستان از بین مینا پاکستان از بین مینا آخر صبر نوزی قدی تندلی بنے کے آخر صبر نوزی قدی تندلی بنے کے بس پر لکھے ہم ہزار دے ویر جڑا دپا دے کی ہو ویر جڑا دپا دے کے ہریو گنج پانے پانے نشت سایا باغوٹے کے چکاری دا زمان دا جانان پور دے میخ لنگ شنی دیر دیج کڑے دا کوچو دا کنن بالغ زمان ورشی دا دا دیر مدیس پور دے دا غرمی دل تاو دوی ہم دا دی سفر دلان دے اچھ سانگ پی پرتی دی دا کدو بوٹی پی خور دے کچما چوبٹے سب سور دے دمن گو قطار تگور پگڑ ونچ کی چپرات دی ہم پدا غجام بس کی چپ سرمنگی نسکور دے دکوٹی پہا غگوٹ کے سب خونزان گوزن گی گی اللہ سوم رکھو گواز دمور دے داخرن قرب صادقا داخرن قرب صادقا داخرن قرب صادقا داخرن قرب صادقا
درنو اوریدونکو اوس به دا ورسته رپورټ راوخلو. امریکا کیمرون ته یو واړه عسکری قطعه استولې ده چې د بوکو حرام د ډلې مخنیوي وکړي. جنرال ډیوید راد ریګویز چې د امریکا افریقایي پوځي قطعې قومندان دی نو وایي چې امریکا کیمرون ته د 300 عسکرو د لیږلو لوس کړی و چې اوس یې د هغې د جملې نه نوي عسکر کیمرون ته ولیږل. موکی ایرون دیار ون داسې رپورټ را لیکلی دی چې نظرانه یوسفزی در اوروي.
هغه پوځي تجهیزات چې امریکا کیمرون ته استولې دي پکې داسې پوځي موټرې شامل دي چې ماینونه معلومولی شي. ډګروال جین جکسن چې د امریکې د قطعې مشري کوي وایي چې دا به د کیمرون سره د بوکو حرام د ډلې په خلاف په جګړې کې تر ډیره حده مرسته وکړي او دا داسې موټرې دي چې د کیمرون هیواد په خپله نه لري. خو هغه د دغه تجهیزاتو په هکله د نور تفصیل د شریکولو نه ډډه وکړله. هغه وویل
دا موټرې عسكر د غزمې په وخت خوندې ساتي شي، په خاصه توګه د ماينونو په مقابل کې خوندې ساتي. د بوکو حرام ډله په نایجیریا کې زیاته فعال ده. د 1300 کلونو د مودې راهیسې د کیمرون په شمالي سرحد باندې فعالیتونه شروع کړل او هلته یې ماينونه خخ کول پیل کړل. د بوکو حرام ډلې په دغه سیمه کې ډېر ځانمرګي بریدونه هم کړي دي. په دغه حملو کې تر اوسه پورې شاوخوا سل تنه د کیمرون ملکیان وژل شوي دي. تېره اونۍ د امریکا حکومت اعلان وکړو چې 300 تنه عسکر به کیمرون ته استوي چې د بوکو حرام د ډلې په خلاف په جګړه کې د کیمرون د عسکرو سره مرسته وشي. جنرال ډیوډ راډر چې په سټګارد کې د امریکا افریقایي پوځي کتھی یا د افریقا مشري کوي، وایي چې په دغه ګډ پوځي عملیاتو کې د کیمرون برسیره د نایجیریا، چاډ، نایجیر او بین الهوادونو عسکر شامل دي. دغه هوادونه د بوکو حرام د ډلې په خلاف په هوایی بریدونو کې هم برخه اخلي. دغه ماموریت هدف دا دی چې په استخباراتي برخه کې د کیمرون عسکرو سره مرسته وشي او په دې برسیره په ګډ پوځي عملیاتو کې د افریقام سره هم مرسته وشي. زما په فکر په دې عملیاتو کې به د امریکا د 300 نه هم کم شمېر عسکر برخه واخلي. د بوکو حرام ترګر ډلې د شپږو کلونو په موده کې په زرګونو خلک وجلی او برم تکړی دي. د بوکو حرام ډلې لومړی د نایجیریا په هواد کې فعالیتونه شروع کړو، خو وروسته په گاونډي هوادونو کې هم فعالیتونه شروع کړو. دغه ډلې په خلاف دا اوس وخت د افریقا ائتلافي ځواکونو 8,200 تنه عسکر جنګیږي. امریکا تیر کال د بوکو حرام ډله د ترګرو ډلو په لیست کې واچوله او د دغې ډلې د مشر شیکاو په سری $1,000,000 انعام کې خود. د بوکو حرام د ډلې په خلاف د کیمرون هیواد د امریکا نه د مرستې غوښتنه کړې وه. په دې برسیره د نایجیریا هیواد هم د غربي هیوادونو نه د بوکو حرام د ډلې په خلاف د جنګېدو لپاره مرسته غوښتې.
درنارو دونکو د افغانستان د څو خارونو د هوا حالات د سانډګرات په سات لاندې ډول کابل د تودوخه لوړه درجه شل ټیټه نه، جلال آباد د تودوخه لوړه درجه شپاله ټیټه دوه، کندهار د تودوخه لوړه درجه ویشت ټیټه شپاله، مزار شریف د تودوخه لوړه درجه پنځلس ټیټه اته، غزنه د تودوخه لوړه درجه نولس ټیټه پنځه، هرات د تودوخه لوړه درجه شپاله او ټیټه دوا.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا وخت واشنگتن کې د مخوسن 8:55 دقیقې د خبرونو غټي کې د سوری پوهچ د ایران او د حزب الله وسلوالو سره ملګریو د شنبې پر ورځ د حلب په جنوب کې د سوری د رژیم له مخالفانو او جهادي ډلو نه درې کلی نیولې دي. د بشري حقوقو مؤسسه چې د سیرین ابزرویټر په نامه یادیږي وایي چې د سوری پوز او ایرانیانو ډېر سخت نښتونه دغه کلی نیولې دي او په نښتو کې لږ تر لږه 8 عسکر او اساتنا اسلامي جنګیالي وشل شوي دي. اسرائیل وایي چې د شنبې پر ورځ په بیت المقدس او لویدیځه غاړه کې فلسطینی حمله کوونکو په اسرائیل باندې 15 ځله جګړه وکړه او وکړه او عسکر سره ټول فلسطینیان نشتلي او وژلي دي. تازه نخته زیاتره د لویدیز غاړه د هبرن په خار کې شوې ده چې د سلګونو زره فلسطینیان په منځ کې پلسګونو ناقل يهوديان آباد دي. تقریبا هر ورځ فلسطینیان او ناقل يهوديان ترمنځ نخته کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشبان کې مون په اروپا کې د مهاجرو حالت داسې یو غټ بشري ناورین او بحران وباله چې حل کولې په نړیوال کچه همکارۍ او همدردۍ ته اړتیا لري. مان کې مون چې په دندشمې پرځې پرم کې د مهاجرینو د یو کمپنۍ لیدنه کوله وویل چې دا په اصلي خلکو سره گذشت او قصې دردونکې وي.
درنو اوریدونکو زمای نیم ساعته پښتو خبرونه هم په همدې ځای پاتې ورسېدله. بلنه درکو د ریښ خبرونه چې څو شی به ورسته به خبره شي.